Tırşne Osmanlandi.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزي ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزي د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10,000 میگاواټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او ازرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاری چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري، دا به یو خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1.5 لک نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایع دی ود لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 50% سلنه تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګر لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي. په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری موتی الله عابد صاحب حقوقي د جنو معذرو لامل په خنو غوښتل اشتراکونه کې موږ غوښتل چې لوغینه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارډ ډالر تنه عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي وسره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خپل میرویس عزیزي او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې خپل کار د تحصیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپیګو چې عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او تل کار کوي، څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلي کړی 10,000 میگاواټ غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلی، ولی نه، دا کسو په افغانستان کې پانګونه کوي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډیر خلک زړه نه کوي رقابت لګ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چوس وارداتي او شته برخنا دی افغانستان یو زر میگاوات هم نرسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع دی افغانستان برق ضرورت لري، اکثرا کابل چې پایتخت دی افغانستان دی پرچاوي دی برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقی سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلی او اقتصادیت هم نه لري ډېر ګران توانېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د لس زره میګاوات برق ډېر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې زر میګاوات شتون لري، لس زره یې دوی تولیدوي او پروژه لکه چې دا په خپله زما دوست او همکار ښاغلی میرویس عزیزي هوتک وویل په خپله دا اوه کاله په بای کې نیسي او د اوه کاله په ترڅ کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کړي او بیا د هغې څخه به یې مصرف کړي، خو دا یوه برخه یې بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اوه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتهوار وي. په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیت یې ډېر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي دی خو په بانک دایي کې هم مهارت لري، خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس نامی بانک د افغانستان هم دده ده او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده. دی پوهېږي چې څه وکړي.
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونه کوي، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته، انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره یاستئ.
ژوند دې وسه سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب ته، تاسو ته د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
انجینر صاحب، تاسو مطالعه درلودل د افغانستان د پانتون د جودیسی په زمین شناسی په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړې دي، نقشې مو لیدلې دي، توپوګرافي او نورې نقشې. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزي اوس خو ژمنه کړې چې 10000 میگاوات بریښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کې دی چې څنګه آی افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي، آیا د سوراز به هم راځي چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم د لمریز، هم د بادي، هم د ګاز، هم د دلبرو سکاره، د ټولو هم د اوبه خصوصا چې افغانستان سیندونه لري، یعنی دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنی اوه سوه تقریبا اوه شپېته میګاوات دومره مور واردوو، او بل دا چې خپل افغانستان شپک سو سو میگاوات تولیدی خپل، یعنی بیخی زرچات کرد در تفاید نکی در افغانستان در خلق در پاره در پاره بس ضرورت شتا چه دست پانگوینی لکه عزیز سب چه وکی در دیر مشکلات بحل کی، دیر مشکلات بحل کی او در افغانستان در ودی در پاره، در خفاد در ودی در پاره او در دوگو در پاره در دیر فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیل څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا او برق ضرورت لري، یعنی د افغانستان د صنعت د روش د پاره د انرژي د ضرورت دی، او دا چې لس زره میګاوات واقعا چې افغانستان بسیار کیږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران، د دغه پروژو د غلوې پروژې د پلیکول لپاره
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت ام غږی دی به د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او دې ځکه دې دغه فاکولټي به ځکه وای استادان به مورلي وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او دې څه به سات زموږ سره موافق کیږي تقریبا $15,000 تقریبا د یو انجینر معاش یو لګي دی اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي دغه لپاره د افغانستان په جغرافي کې بلد دی چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بلاخره افغانستان یو لوري ته بوزي اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوځي انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا مرخصي متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري
مننه انجینر صاحب خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع سي لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وکالو کې تطبیقيږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کډرون ورته برابر کی یا تخنیکران یا انجینران ورته روزي خصوصا
نو خپل بار خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د بار مقاومتونه جریان د بار مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي نو تاسو خو نس کولای هر برتی تا کارو کې دا د پر ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کیو او دا څوک چې پنګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دا پروګرام د دوی نه وغواړي چې تاسو ډیر جالب جذب ولري په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي جیودیزیست په کې کار کوي ساختمانی هغه انجینران په کې کار کوي یعنی ډیر برخه کې یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي مثلا مقدرې چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاور څنګه ول کیږي او مثلا او د اوبو متخصص دي چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دي څومره بس تولیدولای شي ارتفاع د باندې باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي یا د وزن د باندې په اساس باندې عمودي تغیرات راځي دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې د لزر میگاواټ برېښنا به لوبو للمر او زغال سنگ نه تولیدیږي په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کوم منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جو دی سی مطالعاتو څه ویل دی بخوا
خبر دا چې ام مونږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت ام آسان دی ام زودرس دی ام جردا کیږي د خپل دبر سکاره بل د افغانستان غاز هم لري د غاز کولای شو مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د باد مونږ دی استفاده کولای شو تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوی دی چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر خو
تاسو ته معلوم دی چې په ټول کال کې همیشه لمر دی، یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، دغه شیشې لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې. ما لیدلی ځینې کمپنۍ دي چې د دولتي حق بیخي استفاده نه کوي، ټول دغه لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم د دوی په ګټه ده، هم په اصطلاح فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کیږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته، سکرو ډبرو وای محیط ته ناپاکي رامنځته کوي، په دې هکله توضیحات ورکړي.
خوب، واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې او به چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري، یو خو برق تولیدیږي، بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی، مثلا دغه دی، بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی، فارمونه د مایان جوړېده سي، یعنی په هر برخه کې کفري ځایونه جوړېده سي، یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه. اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو ته معلوم دی چې دومره ښه دي چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره زرات نه رسی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي. او په اصطلاح پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهمه د نغلو بند ده، که تاسو د ما معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخکې 100 میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه موږ لرو شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب، دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو، یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه دی وبو فشار زیاته کڅنګ چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندې په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخه چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مون پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو، ا چې 1200 میگاوات دولت تقریبا 215 متر ارتفاع د بندو، ا بل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محموده، د ټول په اصطلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه اندازه چې قرغیزستان کې دولت یې مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب، بل پوښتنه دا ده، د اوبو بند چې جوړ سي، د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله راسره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره، دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو وپیکا درلود نو، او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیوډیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې هغه بیا نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشینري د برق تولید لپاره شرایط، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه نصبوي. نو دغه دپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دلته مطالعه وکي او د هر سند لپاره چې تومره گنجائش دے بند شته چې جوړی کو نو متا سم متا مساغو چې مثلا د نارین سند چې په قرغیزستان کې تقریبا ما چې وسن جوړ هغه ټول دی د سند او اندازه د او به سرعت او به د ټول د بالا مرغاب غوندې یو رقم وو نو متاسفه چې موږ تاسو خو دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي نو ځای ته ځي موږ مصفات استفاده نه دی کړی
او انجینر صاحب د بند په جوړولو کې اول کار پیلې کی دا جیولوجستان کې ک جیودیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجی له لحاظ د خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغو سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیل بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست دی د بند برخه او د افقي تغیرات باندې دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت لري
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجینر صاحبان له دې اغه نه کار اخلي دا د تیدولی تورتوایی اغا سپایا که نور دا سی اغا دا جی پی ایس نکار اخلی لده سو وسائل
خواهم اغا وقت من کار که ول اغا وقت وسائل یو ساده و نو وصف جی پی ایس پیدا شویده و اغا پیسلا الیواتر ورتوایی چی اغا الیواتران طول طول دا اغا نه لکه لفت غوندی زړیږي دا دغه د اول د سر د باندې یم د ټفونه تر پای پورې بیا دا به دوی په منزل کې په سلام اندازګيري کې بیا ګوري چې دا څنګه آیا نشاس کړی دا بند کړي کړی او چې نشاس کړی آیا په تجویز کې دی که نه دی چې بیا دولت یا مؤسسات چې مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاطر چې خطر نشي نه مونږ ویلې چې ځینې بندونه او وي او څومره خطرات پیښږي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره موږ دغه تایقاتی مرکز هم دوامدار خپل تر چیرن او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزګ په قشر باندې تغیرات راځي او دا باید دوامدار مطالعه شي او اندازګيري وشي چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغییر غیر متجانس تغییرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تایقاتی مسایل چې ضرورت دي چې تایقاتی مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو
او جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبود مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وایي چې مرکز تایقاتی مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا دا باید واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واتیکا واتیکا د چی شي د کومو کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سلام اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته او دا به د بندونو په جوړولو کې یو یا تایقاتی مسایل مختوره په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته حافظی صاحب ول دغه سه لوی پروژې تیر شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیر شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواري شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري اول دا چې د پتیشل کار کې هم د شپږ زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نه او تقاضا نه وو دوهم دا چې د شپږ سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسېدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا دا ویجال شارونه چې ټول د ستونزې ځای نه وي پکې
دا ټول بیرته لسره ودان سول. نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیر اگر خدا خواهد دا چې کډوال شو ډیر هوادونو ته لاړ دوی وکول شو چې کارو کې زیارو به شي پیښ وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو 150 میلیارد ډالر شتمن لري. یس وخت وران دونه شتمن نه ولا که شوست دي. او دا زما دوست او ملګری شغال میوې سي یو تک دی هم وکول شو په دا شل کال کې او دغه څه دمخه پیسې وګچي او دا پیسې په لوی کارونه خو د استفتن او عجل نشي کېدلی. مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې. بالاخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دې ته چې ترکیې ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي رستاخیز او پاسون جوړ کړي. افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقي په کچه بیساري دي او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره، ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده، د مدرن کرنا بنسټیز رول لري او د خلکو د وسایلو لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمی مثلا سرخانی لپاره او دا کولستریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده، د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته، د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته. نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو. بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و، مخصوصا د کال 2013 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت. افغانستان کې څوک خوندي نه و او خلک نه زخه کول، ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و، غلاوې ډېرې وې، فساد ډېر زیات و. او بل دا مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک که تاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اړخ پورې اړه درلودل قرارداد تللی وای، بل اړخ چې دغه رقیب او سیال و بیا مخنیوی کوو، رقابتونه منفي زیات و. اوس خو که به درس جدي د یو واحد اداره ده او چې ورسره معامله وکړي، خو دا امر نافذ دي، داسې نه دي چې لوی شخصیتونه یو څه حکم وکړي بیا د روی معاون ونه مني او بیا وزیر ونه مني، تاسې نه دي. دا مسایل هم د تجارت لپاره خو بیپاري ده، کله چې حکومت ژمن ته څوک اعتماد ونه کړي او د هغوی خبرې چې یوازې یو باد وي او هېڅ څه ونه لري، موثریت ونه لري، خلک په هغه باندې اعتماد نه کول. کانادا خبرې خو ډېرې شوې چې موږ مثلا مرکز د ایشیا یو، مثلا موږ د ترانزیتي لار دا یو هغه ما ور ور هغه وخت زما مسؤلیت و دا د اتاق د سکتور خصوصي مشرتابه و داشه. ما ویل چې مشرانو ته چې څرنګه څلور لارې د آسیا یو چې سړک نه لرو، هایوی نه لرو، اوتوبان نه لرو، اورګاډي نه لرو، د ډېرو پګړۍ نه لرو، نو څرنګه موږ داسې یو هوایی دګرونه چې په هغه کې کنکشن فلایټونه ممکن وي، د کارګو انتقالات پکې سوولري احتمال ولري، هغه څه نشته دي. نو څنګه موږ مرکز دی ایشیایو په تش په خبرو خو نه کیږي. نو په دې ترتیب سره اوس ښه که بد اصل چې دی یو متمرکز حکومت شتون لري، نسبي سوله شته دي او سوداګر خو خپل ګټې پسې ګرځي. داسې نشي کولی چې مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره وکی خدا
مننه حافظ محترم. تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دي، ډېر منتظر پات سوال بخنه ورڅخه غواړم، غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولې دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور شای جولیاس.
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ؟
الحمدلله د خدای سره راځي. ته کندهار ولا ته شاولیکوټ ته د سوالي څخه مکی خبر سره کوم.
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسئله شاولیکوټ لکندهار څخه مهربان.
جور وته ادمو ته ژوند لره ادمو خوشاله لره واکه چې شبه صاحب دنیا زیات خوشاله سون چې دغه عزیز صاحب کوم پنګونه کړی دغه ټا پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک نور زمر تجارت په خارجي هوادو کې هغه د مالا پاک دته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه باز خلک چوي شبه صاحب شوي نسبی امنیتی نسبی با ما خپل دغه نسبی ته کوم نه دی وسره خوښ هغه په دې وجه چې الحمدلله سر تاسو دی په افغانستان کې یعنی کله چې ما زمر په ولایت کې په میاش کې مومي واپس نه دی دلې هغه امریکا ته درس په امریکا کې په میاش په دوه کې پیټه کې خو الحمدلله دلې نه دی سوي نو دغه تجارت سم غشتنه دا چې راځي خپل په مل سره گزاري وکي افغانان ته د کار زمينه برابر کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مده غوښتنه ده چې دا خلکو درچا و درې سونه واس کار کوي هغه نه د دې ملاتړ وکړي
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعت ده
شبر صاحب قندهار کې
شبر 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 د ما همکار ده زه نن سلطان يم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب مننه سلطان صاحب شاول کوټ د سوالي او تاسو ته معلومي جاتراپي سم د غرنی سیمه د دلته موږ برق نه لرو او د چکم برق لرو هغه د سولاري برښنا برق دی مثلا سر بیا ته نه په چارج باندې چارچو ما شام بیا رونا ځان ته برابر وو مدلته نسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما راپوانه ای الته د برښنا سبب خمن چې واکان داسې تصور کوون داسې سوچ کوون که شخصان چې ماته د برق زمينه برابر اسو
هو او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صورت نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې دی
تقریبا دلته خو نو هو دغه دوه نیم ساعته یا څلور نیم ساعته تقریبا درې نیم زره پوان په مورانی ولیده بیا نو راځه په اتل له ساونس ته په پنځه له ساونس ته د سپارک پکې کې د دوه نیم ساعته بیا چې سره کړه ته کېږي هغه ورته چې کوم هغه بیا ارزان دی نو دغه رقم دی دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکې تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تنا کو خونی روخانه وی کنه یخچالم لري یغم چلندي بار پکې کار پکې
هغه بیا یخچال دپاره بیا جلا موږ ورته بسته کوو څلور هندارې دي په ځمن کې یوه غټه بیټۍ ورته رانیسو بیا د یخچال کار جن دیاخو
مننه تلویزیون او د کمپیوټر دغه تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزات نو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ماده سوال مال اترافي سیمه ده یعنی د سیوات کاچا کما د تلویزیون نو یا چی وی و د خلک خلک د استعمال دي چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیزات تاوره ده خو د توامه د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري دی داله په خندار کې و باندې دی وبو هغه برق ورکې لکه
دا دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسخه مجد د علی څخه د غرب طرف ته یو داد از مرسه وګړي خواته
دغه باندې څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د باندې باندې برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب د کندار هغه انجینر صاحب نادم نو پښتنه وګو مکی صاحب ډېر مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کې د برخه واخسته ډېر مننه
علامه بنجلر
مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران اورور ځان معرفي کا او راته وایي چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربان یاست
الله دې خوشاله ک تمام سرور صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ساسې مشنه اوریدونکو عبد الحاد عالم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مې مهرباني
دې ایمان قبول ک الله دې خوشاله ک سلام تاسو ملما ته وایم تمام سرور صاحب دا عزیزي د افغانستان کوم
اتل صاحب
مثال د خبر
اتل صاحب دوه کس میلمانی ډیر سره انجینر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دوه میلمانی ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وایم د عزیزي بانک رازم تجارت چې کوم پنګونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبر د برق لپاره مرده دي هر کله کوه خوشاله یم خو خبره ده چې د سلطان محمد سرور ته محترمه چې زموږ د هلمند ولایت هم د برکت څخه ډېر پاتې دي. که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر سوله مثال خانشین ولسوالۍ سوله دیشي ولسوالۍ سوله هم د برکت څخه پاتې دي. نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور ته محترمه چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته ډېر توجه وکړي. که څه موږ برق لرو د کجکي برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تېر شوی دی بعد دوی د خپل ولایت پلا د برق څخه پوره کړي بیا نور ولایتو ته برق ورکړي. نو موږ د برق ستونزې سره مخامخ سرور ته محترمه ته باور وکړه که په دا جنوبي ولسوالۍ کې څوک برق هم پېژني سره کم شی دی برق.
یعنې تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غځېدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پېژن سرور ته محترمه که زه درته وایم چې برق ستا مثال د خبرې دی لمن برق بېخي پرېمانه دي لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه دا مخکینی اورېدونکي چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب موږ هم د بیټرۍ مثال د خبرې د شمسیان څخه استفاده کوو. یعنی که زه درته وایم دا دوې میاشتې دمخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټرۍ رانیوله د کور دپاره دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شاد سوله کار نه کوي داسې بې کیفیته بیټرۍ دي. نو که چیرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي دې خواته موږ به ډېر خوشحاله شو.
اتل صاحب ډېره مننه. هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي. دغه بیټرۍ چې خراب سي بیا یا له کاره وغورځېږي نوې اخلي که نه څوک ستا انجینران تخنیکران سره د جوړې کړي یا د شمسیانې
و بیا شیلانه سلطان محمد سرور صاحب که درته وایم بیټرۍ چې خراب سوله قسم نوې نه دي په کارټن کې به ته یې مثال تاره نیولې په شپږ زره کالداري به ته خرڅې په پنځه سوه کالداري بیا نهسته چې بیا دا بیټرۍ جوړ شي. خو دلته داسې دغم نهسته لکه تاسو اشاره ورته وکړل داسې شی نهسته چې مثال د خبرې مستریان دا بیټرۍ جوړ کړي دا دغه چې پر موږ باندې تاوانېږي. نو په درې میاشتې په دوه میاشتې چې شپږ زره کالداري د چا د کور څخه دي دا باره بېخي غټ تاوان دی او هغه هم کار نه کوي د سلطان محمد سرور صاحب محترمه.
ډېره مننه اتل صاحب. زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د ان شاء الله دغه اړتیاوې به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې هلمند نه متماس نیولې وو. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او کوم ځای مو نه متماس نیولې دی. سلامونه سروات محترم جوړ
تخیر او تمه
د شکوې تجکینه. اسامه صاحب ستړی مسه. وعلیکم السلام.
ډیره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم که څه هم په لږ لږ پاتې ورسره ویلی شو ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک
یې. خیر تاسو کجکي کې اوسې برق لرئ؟ تاسو خو د کجکي بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروات صاحب محترم که هلمند ته زموږ هېڅ راغلی دی که به نه
شکر
دی. یو مشکل دا دی چې د مستوران ته چلې خلک دا وبې ډېر خوشاله ته تللی دي. نو د امارات هم دا غوښتنه نه ده چې زمین ورته جوړ کړي اوس بره د بازار ته برق ورکړي موږ خو داسې نه ورکوي چې هغه ته میټر او داسې روپۍ پراخي. یعنې دلته کلي ته چې راشي یعنې خلک خو داسې په کلي کې داسې چان نه ده چې اختیال ته چلې یا کولر د شپې ته چلې خو د ورځې چې دی هغه خو دلته تاسو معنی چې اوس دا سولري سیستم پر مخ تللی دی د خلک د سولر تر برق تر لاسه کوي. یعنی د کجکي برق چې دی باید داسې یو مهم ځای ته ورکول شي لکه لشکرګاه او یعنی کندهار داسې مهم فابریکو ته ورکول شي. یا اوس دلته دا د یخې کارخانې دي ډېر ضرورت دی ورته دا یخې ته خو یعنی اوبه تودې او شلومبې تودې خوند نه کوي. یعنی څه ته باید ارزانه ورکړي. یعنی اوس دا یخې کنجي چې دي دلته د یخې ګران دي. یعنی موږ دا غوښتنه ده چې دا برق یعنی هم د برېښنا شرکت وویشي چې یعنې د فابریکو دغو حالاتو د تجارانو ته یو څه سهولت وړاندې
کړي. اسامه صاحب هلته کیلو واټ په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکي د برېښنا وسم کیږي که نه کیږي؟ څنګه
په وطن کې خو زموږ سره د کالنۍ معاشات چې په بازار کې زه یعنې څنګه د کیلو واټ په خاطر درېو کتلور افغانۍ په څو سوې دي. موږ ته خو خو په دا وخت کې خو د وژن زر کالدار راځي او اوس نو افغاني سترګي افغاني یاسي او هغه چې په لور تر دې چې د زر دوه افغاني یاسي خو په بل یو یعنی دیر دبر دا تجکی دبر دغه نه خپل سولر سیستم دی دغه چلو
مننه مننه اسامه صاحب کجکینه متماس نه ولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم پی واخلو بل اوریدونکو هم نشدی قرصوی دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا د غوی خبرې ماته ډېر د توجه وړ وي له شاولی کوټ نه هم او له کجکین نه هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ولې مکی صاحب هغه ویل چې د دې په سیمه کې هاته څوک برق نه پیزنی او د اوبو د برق وای شمسیان لګوي او په هغه کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او اخیان خلکو بیوازه دی په افغانستان کې دوی توان دي نه لري چې په سلا د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوینچ په افغانستان کې دا یو خواله پدې کې دی چې مونږ د بهر نه بس نه ور دي یعنی بارني برق ډیر قیمت تمامیږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي که او بدی که د ډبرو سکاره دی که گاز دی که باد دی که د سولار انرژي دا به ارزان تمامیږي شرط دا دی چې خو صحیح دی چې دا خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نیسي نو دا خو یا هر تاجر خپل ګټه په نظر کې نیسي مونته دولت په کار کې دولت په دې ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټه پکې هم د ولس ګټه پکې هم پایندې کې په سلا هغه بندونه شي چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي بخ کې باید د دولتي په دې چې دولت تر سنې بیا خپل د ولس غم خو به لاسره داسې یو مناسب چلان کې یو داسې مناسب قیمت باندې تا کې چې فیصله دی د خلکو د ولس په ګټه نو دوی غوډي خبره موجهدي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې د پنګون کې وی نو شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب که چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیږي څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو هدا ګران اوریدون کې چې تماس نیولې او شوالی کوټ نو دوی وايي شمسیان یې اخیستې دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي چې جوړېږي او د بینلي نرخ سره برابر وي اوس خو د وردتي برق چې دی اغه راځي د حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټه په حسابي بیا خلکو باندې ویشي دا خو مستقیمه د نفو غرسان کې تولیدي او دا خواله پدې کې چې دا لوکلایز کیږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندار یا د قندار څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د امر شاو خو د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د سیو مقوله د ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا د چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو یو وخت شوروی تا دا شوار دا و چې دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تړاو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مختدی چې بشپړ انرژي ولري د سلاب برق او تامین سي نه اوس د افغانستان د پر دهر یو د پاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې هر څه چې انرژي ډیر دی هغه اندازه فابریکی فعالیږي هغه اندازه خلک په کار لیږي هغه اندازه د خلکو مشکلات راته کیږي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برق نشته دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي یا د ګاز نه استفاده کوي یا د نورو چیرام دی په صلاح د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي او که رښتیا برق نه دی برق خو دومره دغه نه لري په صلاح د موټ زیست لپاره دغه نه دی خطرات نه پیښي او موزر نه دی نو دا چې مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به راشي افغانستان پوتنسیال دی لري ما مخکې وویل چې سندونه لري یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوه باندې 2000 میگاواټ برق ورکړي لکه مخکې ما قرغستان مثال ورکړ د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین باندې برق او دلته د کاغول سند سوربیوان سوربی دوه سوربی دری دلته دې امکانات چې برق جوړ شي او خلاصه افغانستان دې امکانات لري ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونده باد ته کولای شي ترلاسه
ډیره مننه انجینر صاحب نادین حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو ما تاسو نه پوښتنه کړې و چې د 10000 میگاواټ برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کمولای راشي یو بل دا چې ما مخکې انجینر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وایي دی وملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي یو شاخص د دې په دې باره کې خپل نظر راته وایي مهرباني
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دنه په هوا کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده مخکې چې دا مارز وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان ایران او تاجکستان څخه اول خدای مزي چالتہ کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به کنده کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زی یا قندار ته زی یا غریست زی دا خدای لګښت لري تقریبا 1 میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د 300 میگاوات لپاره دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو دا په هرات کې په جنوبي افغانستان کې په کابل کې په مشرقي کې هلته په شمالي افغانستان کې په شمال شرق کې په هر ځای کې دا داسې خفاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره عملته چې ډېر اقتصادي زیات دي چې برښنا عملته تولیدیږي عملته توزیع کیږي اضافي لګښتونه هم نه لري زیات هم نه لري اوس دا برښنا چې د خارج خارجي ډېر زیات هم لري 300% د زیات لري چې دا زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي او بل دا چې د سوان په موادو کې په نورو کې مثلا نو ډېر تیل چې مصرفيږي په دغه جنریټرونو ته مصرفيږي په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او د سی عمومي برق شتون نه لري نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرفي کوي دا محیط دي سم ډیر خرابوي او واردات د تیل باندې هم د ډیر غیزه لري لکه واردات بیا مونږ چلته لرو او دا خو ډیر د افغانستان د خودکفایي لپاره د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده ځکه چې کوس محل یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي ډیر وخت د بندرونو بندي ډیر وخت د برښنا سويچونه افي نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کی نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي کارخانې په خپله توګه په اطمینانی شکل چلیږي نور نوې کارخانې لري ځکه چې د افغانستان زرنه کول دي لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته اوس چې برښنا رامنځته کیږي زه یقین لرم چې دغه سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي صنعتي تولید هم زیاتیږي مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي او سردخانی او د شهر هم جوړیږي او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیات کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره ده ورسره لپاره
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم یو ګران اوریدونکو په خط کې دی نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي مهرباني وکړي ځان معرفي کې کوم ځای نه مو تماس نیولې دی
زه احسان الله هلمند ولایت کې کوم سوالي د زمداور د علاقې سماړي کډر سره نیولې ده
احسان الله خان ستړي مې مهرباني است وخت کم پاتې دی د خبرونې وخت کم پاتې دی د خبرونې خپل مطلب وایي خپل نظر
مو مطلب دا غته چې موږ په زنداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده د وګو نو باندې 100 متر څخه تقریبا موږ وبره کاجو وبنه لرو زنداور علا ډېر خراب دی خلک د قرار ته ولاړي
الله دې خیر کی د افغانستان د نورو سیمو نه هم دغه سي ريپورتونه را رسیدلې دي غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړې پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولې بل اوریدونکو کې نشته لکه چې د خبرونه ورسته شي بي دي انجنیر صاحب پرسته شي بو کې د دغه لوی پروژې په ارتباط چې نن په افغانستان کې اعلان شو تفاهم لیکي اعلان شو د 1000 میگا واټو د برېښنا تولید هیوادوالو ته خاص پیغام لري مې را بنيو کی
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلي عزیزي دا یو ګام اخیستل چې د نور د پاره الګوري او دا ټول د تجار د افغانستان باید واڅه ول سي د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پاندونه وکي چې افغانستان به سیاسي تور سي یا افغانستان ترقی تور سي او د خلکو د پاره کار پیدا شي دا ما دغه او په اصلاح اندازه چې په افغانستان کې برق تولید سي هغه اندازه افغانستان وده کوي نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی منبع د ترقی دی او دا ان شاء الله شي په نیک فال باندې نیسو
ډیره مننه حافظ صاحب تاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت
زموږ ځاري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پوتنشال لري د ترقی او پیشرفت لپاره خدای مستدیر شان راکړی دی خو په ټول څه مهم دا شخرګ راکړی دی نیرو د کار لرو مدنونو لرو شمزکی لرو چوبل رو شمه تنوی هوا لرو دا کیدای چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي فقر له بین لاړ شي کار ځای پیدا شي او خلک پسته جنگونو مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله
ان شاء الله حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم او ل انجنیر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پانتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخانی استاد څخه او همدغه راز لاغو ګرانو اوریدونکو نمننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت لمونږ سره وو د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو بریالی هوسا او روغوسی
چه دمینه